افغانستان اجرایی ریاست وایي د ولسمشر لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ازل کول د ملي والد حکومت د روحیې خلاف عمل دی. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته له هغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هېوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوي حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجمل اند او زما همکار تایر روشان هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت څاروان په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري نن هم دوام لري، او د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالیدو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په 14 بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو تاکل تقاعد ورکول، د استعفا منل او اصلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. لبلخوا اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف اقدام بللی دی. د عبدالله عبدالله یو بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
اجرایی ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق عزل کیدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی، چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کړي او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د 1998 مریض کال د سرطان د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. راپورونه وایي د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یوه خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبري د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ګمان کیږي چې نن به د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیږي. افغان چارواکو او د اروپای اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو 5 مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپای اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسه کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ایز اتصال او سوداګري، او د سولې پر راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول 15 وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیې کړي. اروپایي اتحادیې د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راس مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لاره سفر کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی و ترمیم کړي.
زمونږ سړک چې دې قابل نه ده چې پرې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بلخواده کنر والی عبدالستار مرزاکوال پرون آزادی رادیو تول چه حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به لسره جوړ کړي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. د خبرونو له آزادی رادیو اوري. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 10,000 ډېر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د موسسې نن پنجشنبه په یوه راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لورې په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوې وه خوشی شوې ده. دا خبره هغو چارواکو او مدافعانو کړي چې د میرمن هاشمی په قضیه کې ښکیل ول، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. 9-15 کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پریس تلویزیون سره یې کار کاوه د جنوري په 14 نیټه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید د استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټاکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازیو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنجشنبه د خپل ګاونډي هېواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماتیک لانجې پای ته رسېدا ته رای ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پای ته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. د اجرائیه ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
د اجرائیه د دویم رسیال استاد محمد محقق ازل کېدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخ کې بوک باید د ملي والی روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بیثباتی به تحریک کی.
بلخوا د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. پر دې موضوعاتو د ریپورټونو سربېره اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په نږدې څو ورځو کې به په کابل کې د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به یې اعلان کړي. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ابراهیم شینواری سره مرکه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم مه هیروي. او په وینزویلا کې د موازي حکومت د اعلان په اړه رپورټ په نړیوالو مسلو کې راغلو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو فرمان کې د اجرائیه رئیس دویم رسیال محمد محقق له دندې لرې کړ. د ارګ لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 مادې پر بنسټ د محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوی دی. وروستي جزئیات به له کابل نه واورو. همدا اوس سره په کابل کې زما همکار اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب نور بل تاسو واورو.
بلی ان صاحب تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرائیه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د ګوخه کېدلو فرمان ورکړ. اوس افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د محمد محقق ازل کېدل د ملي وحدت حکومت د سیاسي او کړلي کا او دغه حکومت د ملي روحي خلاف عمل دی. دغه ریاست دوهم رسیال فریدون خوزون شیبه مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا به بی ثباتی تحریک کی
د ملي والی حکومت په یو خاص تاریخي مرحله کې د انتخاباتو د دوه مخکښو ټیمونو په توافق په اساس رامنځته شو چې موخه د یو پیاوړي حکومت او سیاسي اجماع رامنځته کیږي درو اندرنګه د همکاري د روحي پیاوړتیا او د ګډ من دیول و مثلا چې د اسرائیل د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کیدل د دې توافقنامه او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې د ملي والی روحیه او د ګډ همکاري روحیه ضعیفه کی او بې ثباتي به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو ورځو کې تاکو پورې پابند دوام کوي.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې نن د اجرائیه ریاست دوهم رسیال محمد محقق له ګندې ګوښه کړ. په دغه فرمان کې راغلي چې د اساسي قانون د 34 او 13 فقرې له مخې ښاغلی محقق ازل شوی دی. د اساسي قانون په 34 ماده کې راغلي چې جمهور رئیس لاندې واکونه او وظیفې لري او بیا په 13 فقره کې راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړو رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول د استعفا منل او ازلول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. اتمو کړ په دې اړه د افغانستان د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو چې ښاغلی محقق ولې ازل شوی دی او خپل دند ګوښه شوی دی خو په دې ونت وانی دی. خو په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا موضوع د انتخاباتو سره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره تړي ځکه چې څوره مخ کې د محمد انیف اثمر په مشرۍ باندې د یو انتخاباتي ټیم چې د انتخاباتي کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړ د دې دوهم رسیال محمد محقق چې اوس مهال د اجرائیه رسیالو د نوم ثبتونه وکړه او د انتخاباتو قانون له مخې کوم دولتي مامورین چې خپل نمونه د ولسمشر په توګه او یا هم د رسیالانو په توګه ثبتوي باید استعفا وکړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر امداسي برداشت کوي لدی موضوع نه
د انتخابات قانون صراحت لري یوازنه استثناء چې دا هغه اساسي قانون کې د جمهور رئیس په اړه باندې څرګند چنه وایي جمهور رئیس سره په کارونه کې نو منتخب جمهور رئیس نو ټول واکونه چې په تاسو سپېڅلې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي دغه نه ګټه اخیستلی شي. نور دولتي مقامات بدون استثناء باید وی استعفا ورکړي خصوصا
خو بیا ځلی وایم چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي چې آیا هم دغه موضوع د خطر خاغله محقق عدل شوی او یا هم کوم بل موضوع بل انسه.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو قدرمنو دوستانو. اجمل تورمان وو چې له کابل د افغانستان د اجرائیه ریاست د وایان لاغ څرګندونه خبر کړو چې د ولسمشر غنی له خوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق غزل ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بل.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي دوی تمل دي چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د دې ریاست بویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په روانه غونډه کې ښه پرمختګونو ته په تمه یو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لارې هوارولای شي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي.
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د هغه زلمی خلیلزاد طالبانو ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوی سره کینی زمون پلاوی د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي.
دا په داس حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یو لسکتیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې. یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده.
مهم ټکی چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده. څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي. داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده.
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوې ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبره دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات دې باطل اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به یې اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وختي کې لیست چې دا اعلان میشه مطابق به قانون 15 سال کله چې لمړنۍ لیست اعلانې کې د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او پاړې تصمیم ونیسي. څوک ځانمن شي قضیه د مرکزی کمیسون استناف تزي دوی د مونږ ته وخت راکړي چې پاکې رائے له ناپاکو بیلول شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لمړنۍ نتایج د جدي پسل رويشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تیرونی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځانډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه تر سره شول خو نتایج په سبان د دوو میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. لدغه اعلان روسته د انتخاباتو خپلوا کمیسون ژمنه وکړه چې پاک رائے به لناپاکو بیلوی او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلوا کمیسون لدغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه په شا کېږي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارک داشت که
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اسناد او مدارک لرل چې د کابل حوزې انتخابات باطل کړل. کوم اسناد چې موږ لرو دغه انتخابات باطل شوي دي. دغه حوزې د انتخاباتو پروسه د جوړجاړي په اساس ځنډېدلې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وایو تاسې یوه اونۍ مخکې موږ په انتظار کې کړو، ولې مو اوس سکوت کړی دی؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي، انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو نوي انټرنیټي سیستم له لارې به د دولتي ادارو اسناد او معلومات له لاسوهنی خوندي شي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوی انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې تر څنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکېږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کېږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولی شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کېږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونې کېږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسنادو او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کېږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولی شي، نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو له سوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1998 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلی خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې د وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې ده. دا مرکه اورو.
څکل چې موږ ځان ته کوم هدفونه ټاکلو هغه په زیاتو برخو مرسته راوړي. موږ غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کار درسره روان دی او خپلو پوهنې وزارت پر د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړه شوې یو ډېر ښه کار چې هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشوې. زموږ متاسفانه 2015 کې موږ سره کار وکړی او 2016 کې هغه 1000 ښوونځي بند وو. دا یو کال چې تیر شو د 2003 کال کې موږ د درس او شاوخوا ښوونځي بیرته خلاص کړل. چې دې کې هم د ټولنې د مشرانو او علماو او سپین ږیرو قومي رهبرانو رول ډېر زیات او مرسته کارکوونکو چې دې وکړه چې ولس سره اړیکې جوړې کړو او هغوی ته پناه ترلاسه کړو چې ښوونځي خلاص شي. همداراز د هغه ماشومان چې زده کړو ته باید لاسرسی ولري او د ښوونځي د عمر ماشومان ډېر کافي شمېر ښوونځیو ته راځي. مګر اوس هم راسپانه هغه سروې چې تېر کال وشوه 3.1 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې له نعمت څخه بې برخې.
دغه ډیری ښوونځي په کومو ولایتونو کې تړل شوي او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوي دي، په دغو کې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دا ښوونځي چې ښوونځي وو زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کې تړل شوي وو او یو کم شمېر فاریاب او سرپل کې مو د وروستیو دانله نام نسیم کے نو تحقیق ماتن والوں سے جنکو سے لڑکانوں کو یعنی بے رکھا چاہے بے جنکو ہے آتا متاسفانہ بار علاوہ دیش خونزی تلاشی ہو دن اختیم کی نور مشکل قسم دیش جنکو سے مستقب پر نتاگی جازہ نور کل کی
د امنیت تر څنګ نور کومې ستونزې دي چې تاسو سره مخامخ کیږي د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې؟
د نن علاوه نور فکتورونه چې ماشومان نه پوهېږي چې ښوونځي ته راشي، یو خو یې د ښوونځي نشتوالی ده. په ځینې سیمو کې موږ د امنیتي ستونزه هم لرو، مګر ښوونځي هم لري جوړ کړي یا پرې نه شي توانمن شوي چې ښوونځي ته امیر ولري. ځینې سیمو کې جغرافیه ډېره مشکله ده، ځکه سیم ډېرې غرنۍ دي او ماشومان نشتوالی چې لرې سیمو ته راشي، یاکه ظاهرا نږدې ښکاري خو فاصله یې وخت یې زیات نیسي. او په ځینو سیمو کې د خلکو اقتصادي ستونزې دي چې ماشومان لږ غټ شي، د ښوونځي نه وباسي، ورسره اقتصاد او کور پای ته د کولو کې مرسته وکړي.
محمد ابراهیم شینواره د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال و چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپل وزارت د چارو په اړه معلومات له ازادي راډیو سره شریکول.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شو، سلاغ نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا له اعلان شوي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې هم د نوي موازي حکومت ملاتړ کړی. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل څخه واورو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران د چهارشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو وروسته پیل شو. د دې اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روان دی چې سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی دی او ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. ګوایدو په ملي اسامبله کې چې تر ډیره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د مظاهرو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو ویلي چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو 2 کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي یوازینۍ لاره ده. امریکا او د سیمې ګڼ شمېر نورو هیوادونو تل د ولسمشر مادورو پر غیر ډیموکراتیکو او استبدادي پالیسیو انتقادونه کړي. ګوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې وویل، موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري، نو موړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید، ځکه داسې اوازې وي چې ښایي حکومت یې ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا ګڼ شمیر هیوادونو لکه په خپلو کې چې سلا سره کړی وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د ګوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې په مقصد کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلک په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد وغږېدل او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه. ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی، خو واشنگټن ویلي دي چې د مادورو فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه یې تر دې د مملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په عین حال کې له خپلو متحدانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لیسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. له بلې خوا اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر شپنو بحث وکړ. د کونړ د پیچدري اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وای ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او ټاکل شوی دی چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل گاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقه او د څو لسیزو ډیپلوماټیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي.
او سم واصل وسال لڅو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انجونو د موایتای لیگ سیالي په لړ کې په مختلفو سینی کټګوریو کې اته سیالي وشوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په مختلفو وزنی کټګوریو 15 سلوي 30 سلوي 150 او 50 کیلوګرام وزن کې د 1400 لوبغاړو ترمنځ وشوه. د خاغلی پیمان د معلوماتو لمخې حنیفه په 15 سلوي خارزو په 30 سلوي شبنم په 150 خدیجه او سمیرا په 150 او امینه په 150 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ماتې ورکړې. د کابل د موایتای لیگ د دوهمې اونۍ د سیالیو په پای کې امینه حسینی په 150 کیلوګرام وزن کې د دې اونۍ غوره لوبغاړې وټاکل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د هندستان په بنگلور کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه 22 ورځنی تمریناتي کمپ د آیرلند په وړاندې راتلونکي سیریز او د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دغه تمریناتي کمپ کې 40 لوبغاړي شامل دي چې لړلې به شل غوره لوبغاړي د آیرلند په وړاندې سیالیو ته غوره شي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره په دغه تمریناتي کمپ کې د نورو برخو ترڅنګ په تیزي توپ اچونې هم ډېر تمرکز کیږي، خو یو شمېر فاست بالران د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو شي. د آسیا د 2019 کال فوټبال سیالیو په کوارټر فاینل پړاو لوبو کې نن شپه جاپان د ویتنام او چین د ایران په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ویتنام او جاپان ترمنځ لوبه نن شپه د کابل په وخت 6 بجې د متحده عربي اماراتو په المختوم لوبغالي کې، او د چین او ایران ترمنځ لوبه بیا د شپې په 9 بجو د محمد بن زاهد لوبغالي کې ترسره کیږي. د کوارټر فاینل پړاو دوه نورې سیالۍ بیا د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا او قطر او آسټرالیا او متحده عربي اماراتو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د فوټبال جام سیالۍ چې د روان میلادي کال د جنوري له 15 نیټې راهیسې د 22 لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې، د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه به د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره پای ته ورسیږي.
دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی ماوري خو مخکې له دینه چې دی پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په ایران کې تیر کال 2000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د زپلو د شرمونکو کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقوقو له مدافعین نیولې تر خبریالانو او ماسلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شول. احمد تکل پری جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 2000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقوقو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکي او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولې زغوندو د ځپلو او په ګڼ شمیر د مخالفینو د توقیف لپاره د مخالفت هر نه خلمه انځ یوسي. د چهارشنبه په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسام راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو څو کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولی دي. د ایران د بشري حقوقو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکه او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړی ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د ځپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپل د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خبر از دستگیری‌های بیشتر ندان.
در روانه ونی د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشی کېدو پیسې محکمې ته ورنکړي. دوی د ایران د ملي امنیت په اړوندو تورونو نیول شوي وو. یوې بلې محکمې په همدې ورځ دوه فعالان رضا خندان او فرهاد مسامی په شپږ کاله بند محکوم کړل او په دسمبر میاشت کې د حامد آینوان په نوم ژورنالیست په شپږ کاله بند محکوم شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاک لپویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکو سید عبدالسمی هاشمی دی. په پیل کې نو پوښتو چې د ماشومانو لپاره کومه شبکه چې رامنځته شوې ده د دوی د ساتنې حفاظت لپاره، په خپل فهمي خبرې راته وکړئ چې دا څه رقم یو شبکه ده.
دا شبکه متشکل د دولتي او غیر دولتي اورګانونو تشکیل شوې دي. دوی په هر میاشت کې را سره یو ځای کیږي، د ماشومانو محافظتي مشکلاتو په اړه بحث کوي، راپوردهی کوي. هدف دا دی چې څنګه وکول شي ماشومان د خشونت، د سوء استفاده او د استثمار نه محافظت وکړي. بل هدف دا دی چې نه یوازې دا چې ځوابدهی وکړي هغه ماشومان چې ورسره خشونت شوي دي، څنګه وکول شي چې د دې وقایع جلوګیری وکړي، څنګه وکړي جامع سره کار وکړي او د جامع د آگاهی سطح اوچته کړي.
د شبکه څو هرمان تسوله او تر اوسه کوم کارونه کړی دي؟
دا شبکه په 2001 کال کې ایجاد شوې دي د مودل په شکل په یوولس ولایتونو کې، پس د یو ارزیابی نه دا وسعت پیدا کړه په 14 ولایتونو کې او اوس په 3 ولایتونو کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې ګټور کارونه کړته وایي
چې ګټور کارونه دا دي چې یو اماهنګي ایجاد کړي دي په ټول افغانستان کې، په ټولو ارګانونو کې دا اماهنګي په خپل یو چالش دي. د دوی د آگاهی سطح اوچت کړي دي چې د ماشومان د ساتنې یو اهمه موضوع ده، څنګه دوی وکولی شي چې ماشومان په افغانستان کې د خشونت او سوء استفاده او استثمار نه دوی محافظت وکړي. بل دا دي چې دوی نظارت کوي او راپوردهي کوي چې څومره ماشومان په دې مشکلاتو کې اخته کیږي یا هغوی باندې خشونت واقع کیږي او څنګه وکولی شي چې هغوی سره کمک او همکاری به وکړي. هر قضیه چې دوی ته رسیږي هغوی قضیه ارزیابي کوي، د ماشوم ضرورت به پیدا کوي او هغه په خدماتو کې رجعت ورکوي چې له خدمات نه مستفید شي او د عد خشونت او سوء استفاده اثرات و باندې کم شي.
دغه د ماشومانو په برخه کې د ساتنې شبکه څه ده کنه؟ تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې کار کوي، کله چې دوی کار کوي ماشومان ګوري د غوښ ستونزې چیرې معمولا له څه ډول ستونزو سره دوی ډیر مخ دي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي. اول دا دي چې دا د زیر سن ودونه دي،
په کوم عمر کې واده کول،
په کوم عمر کې ودونه دي، سوء استفاده دي جنسي، سوء استفاده دي د فزیکی خشونتونه دي، هغه ماشومان چې د قانون په تخلف کې راضي، هغه ماشومان چې د شاخه کارونو سره مواجه دي، هغه ماشومان چې د جنگونو متاثر کیږي، ډیر خشونتونه زیات دي، او هغه ماشومان چې له خپل فامیل یا کورنۍ نه بیل کیږي. دوه ویشت یا یو ویشت کټګوري دي مشکلاتو دي چې هغه ترسیږي یا هغه مشکلات ارزیابي کوي.
تاسو کله په یو سیمه کې د یو ماشوم سره مخ کیږي چې په کوم عمر کې دغه واده سوی ده، دغه ماشومان سره تاسو مرسته کوئ سي؟
دا شبکه د کاري دوه برخه لري، یو وقایوي برخه لري چې غوځي جامع سره خبرې وکړي د دوی د جامع د آگاهی سطح او شتوي، او بل جوابدهی دی. دوی د کیس منیجمنت یا د قضیه مدیریت یو گروپ لري، هغه متخصصین لري چې هغه هر قضیه دقیقا ارزیابی کوي او دغه ضرورت پیدا کوي، هغه په خدمات او هغه موجود خدمات شدی رجعت ورکوي په هغه خدماتو کې چې بیا هغه به تقریبی چې د ماشومان د هغه خدمات مصافی چی ویدی کنه دی مشه. دوی غواړي چې د هغه خشونت یا استثمار یا سوء استفاده یا هغه مشکلات چې ماشومان پکې مخامخ شوی دي د هغه اثرات به کم کی، د دوباره خشونت نه هغه وژغوري، څنګه وکولی شي ځان به مطمئن کی چې نور ماشومان محفوظ دي او په محفوظه فضا کې ژوند کوي.
د شمیره ته ویل سي تر اوسه په کوم شمیر ماشومان سره د کوم مرستې تاسو یادې کړې سوي دي؟
بیشتر له 15,000 ماشومان دا شبکه ته رسیدلي دي په ټول ولایتونو کې. کله چې یو ماشوم سره خشونت کیږي دا تحقیقات او ریسرچونه خودلی دي چې هغه ماشومان انتقامجو او خشن هغهږي بزرګيږي، د دې خطر زیات دي. بل دا چې خشونتونه کله کله د مرګ سبب کیږي، د مایوبات سبب کیږي، د زخمی کولو هغه کیږي، یعنی
د زخمی کیدلو،
د زخمی کیدلو هغه کیږي. ماشومان د لپاره د موزره ده، نه یوازې د خشونه، کله چې دوی له خپل کور نه بیلیږي، له خپل والدین نه بیل کیږي، په نور خشونتونو کې مواجه کیږي، په سوء استفاده کې، په جنسي تیریو کې، په قاچاق او کې، په ترافیک او کې مواجه کیږي، د دوی آینده بالکل خرابي. دا شبکه علت ایجاد امدادی چې څنګه دوی وکول شي چې د افغانستان د ماشومان ساتنه وکړي، څنګه وکول شي چې والدین ته د دوی د مسولیتونو متوجه کیږي چې دوی څه مسولیت لري، دوی څنګه وکول شي چې د خشونت په ځای دوی وکول شي چې د مثبت دیسپلین له اساساتو نه استفاده وکړي، تر څو چې ماشومان په صحیح ډول تربیه شي او په خپل اهدافو کې ورسیږي.
تاسو څنګه دوی پیدا کوي؟ د چاله طریقه دوی خپل مراجعه کوي او که تاسو کسان لري په سیمه کې ګرځي
په مختلفو شکلو کېږي، یا خود د سیپان اعضا دوی په خپل لجامې دي، دا شبکه کلو او نور قریجاتو کو بزی دوی د آگاهی پروګرامونه لري، دا د جامع مباحثات دوی تر سره کوي خلک پویږي دوی خپل سیپان اهداف او سیپان دوی ته شبکه دوی ته معرفي کوي او کله چې کوم موشوم په خوشونت کې مواجه کیږي دوی په خپل راپور ورکوي جامع راپور ورکوي د سیپان یاد شبکه اعضای راپور ورکوي نور مؤسسات چې دی هغه پویږي چې دا دلته یو شبکه وجود داری چه اغا شبکه مشخصاً ده ماشومان و ده ساتن پا حق لکار کهوی دوی را پرور کهوی او کلا کلا دوی پخپل ده ماشومان برازی اغوی چه پویگی او آگایی داری چه دلته یو شبکه موجود دی او والدین یا گاوندی چه گوری چه ده ماشوم مشکل سر مواجه دی اغا گاوندی شبکه تا راپور ورکوی کس یا یو برخنی دی چه دا نظارت بوکی یا راپور دهی بوکی نظارت و راپور دهی دی هر چه مسئولیت دی او زمون هیل هم ده دی طول جامعه کرا چه دویگوری چه ککم ماشوم خشونت یا پو مشکل سر مواجه دی محافظتی مشکل سر باید دا شبکه تا تماس بوونی شبکه چه طول ولایت موجودی کارو تولنیز و چارو پو ریاستونه که دیده مقر عمل دادی دوی سر با تماس کشی او دا راپورونه اغویده باورد دی
کدام را تو باید چه راتلون که پلانونه چه دی؟
یونیسف اولین پارتنر وزارتونه دیده در افغانستان دولت دی دولت سر کار کوی وزارتون سر کار کوی اولیتونه تشخیصوی پس لی ازیابی نه پس لی تحقیقات نه چه کم مشکلات موجودی کم اولیتونه دی او کم زایمون کولشی چه همکاری بوکو یو مهم کار چه را روان دی اغدادی چه مون ده کار تولنیز و چهار وزاره سره نجده سره کار کهو دوی غواری چه یو ده ماشومان و ده محافظت یو نشنل استراتیجی بجور کی یو ملی استراتیجی بجور کی مونگو ویدوارو چه پا ده کار که ده استراتیجی بجورش یو ده استراتیجی پا تدبیقه ولو دوی سره با کمک وکو او ده استراتیجی با او کولیشی چه دا سیستم د محافظتی سیستم نورم تقویت وکي او وکولشي چې د افغانستان ماشومان نور خشونت او سوء استفاده او د مشکلات سره مواجه ونی شي.
قدرمنو دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه در ماشوم لپاره خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زمو په خپل کورنۍ کې حتی د شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای مخله چې دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنه کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر شي، ماشومان باندې غیظ ډیر شي، په لویانو غیظ ډیر شي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شریعي حکم لري او که څنګه؟
کله اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی.
خو غوریدم کو د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دې موضوع تمکیګ چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سحر ګل مرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړ کړي لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو په پرمختللو ټولنو کې خلک کوښښ کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابېدو سبب کیږي هغه له خپل ژوند او ذهن څخه وباسي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې که هغه منفي یا مثبتې پایلې هم ولري د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګیرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګیرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه د سترګو رپېدل چې
خلکی ده سینگیری که خیستر گوره پیدا نو ده خوشحاله زیره رازی او که چپستر گوره پیدا نو ده خفگان زیره. پا هم ده تراو ده میدان خار اوسیدون که جلیل امرخیل هم ده خپل کورنه لزیاتو انگیرنو سرتکه وی وای چه دو دوی به کورنه که پا انگیرنو بانده دیر باور کیگی او ده هم ده انگیرنو بخاطر لدیر و مشکلات سره مختی. نو موڑه وای آنده چه زین وقت دوی پا کورنه که ده خوشحاله موضوعات ده انگیرنو ده دیر تاکید لمخ سم نه ده سره کیگی. امرخیل زیاده وی
زمون پخپلا کورنه که حتا ده شانسته وی دست فکر که وای پا مازیگر که دکان تا پیسی مار کوا چا تا پیسی مار کوا سی بیا براکت لمازه زیو یا دستی وای سی دی پخو و دی لاسون کان یا جایمه اخلا سی دام بد شو گون لری. بله او ولی نه وسم زم کلا کلا خوست سی دای تحصیل دوره تر اغلا اما تحصیل دوره من پای تر سیده لیوست دا بارونه چناسه لمازه تلینی خو مخ کمی او باور پدر لوده چه او نکان اخستل ولا دی پخو دی لاسون کان اخستل پا یو وقت که یو او رس که دا شاید بد شو گونو لری پا دی بانی باور کرده خوست فیلان چه پوسو هم از باور لده.
زینی خلق وای چه اکثران گیرنی یو شالیت هم لری چه خلقی ده هغه شالیت پاساس پا خپل جوان که پیاده کوی خو زینی خلق بیا پا دی باور دی چه ده پخوانه یو خلقو ده خپل ذهن جوڑی شوی نظریه دی چه نسل پا نسل تکرار او تروسه یه دوام مندلی ده. هم داشان ده میدان وردگو ولایت و سیدون که تمنا روحانی وای چه ده و کورنه یه پانگیرونو باور نلری. نماور زیاده وی
که زمو شخصا زمو کورنه که خوشبختانه دیر کم دی یعنی که زو وایم دیر کم دی یعنی که دیر وی لس فیصده خو پا قوامو که لرزایو که دیر لیدل که متاسفانه او دیر دی نه اصلا زباور نلم زمو زینی ملگری وای چی یعنی ده شانشتم خوزه اصلا باور نلرم. معمولا دا شان چې کله ویل کیږي چې یعنی غلط باور دم دې یو ډاریږم خو زه راحت او هیڅ کوم مشکل نشته راحت یم یعنی ځکه ډېرې دا باورونه منفي دي او هر څوره منفي نه لري وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځانته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې تور کار نشی کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالی کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي
ځینې خلک دي ځینې مشران دي دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سو غذا چې دا کولاړی خیرا کوي او یا وایي که بوټ مخامخ شو نو دا پیسې راځي. دا منفي باور نلی چې بیا دوی هم خپل زلینیت هم سه تلقین کوي او کېدی شي ځینې د همدا اتفاق پر رښتیانو اولی ځکه چې هغوی هم سه فکر کوي زه د کورنۍ نه د مشرانو نه بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي. ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه چې زموږ مذهب دینه شاته پاتې کېدی مزخرفات عقیدو ته.
اسلام هغه مکمل دین دی چې هیڅ موضوع پکې بېله څېړنې نه ده پاتې. دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام چوای لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود خبی واورو
رب العالمین فرمای چې تاسو ځان وساتی لبازی انګرنو بازی ګمانونو ځکه بازی ګمانونو چې دیغه ګناه دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم لدینا منع کړی. رسول پاک هم فرمای ایاکم وزن فان ذن اکذب الحديث ځان لبد ګمانی نو ساتی ځان ل انګرنی وساتی ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنی خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی. دوی وایي چې د شپې جارو وهل د چهارشنبې په ورځ د نوکانو پرې کول د شپې لخوا د نوکانو پرې کول په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول دا دوی بد بولي سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده دو خوست یما دا خو په خوانه دا رواجونه مکتپات شوی دي دا ټول دا پزول خبر دي په کتاب کې یو شام نه دی راغلی مخ تر اوسه نه دی اوریدلی خدا مخ نه په خزه مننه مکتپات شوی دي خو کار نه دی ګورې دا
زه سلام نه میګم دیرات ولایت یم دا خبر چې دا د قدیمه د یو لکه فرنګ پته شوی دی اوس دا هیڅ عقیده نشته هیڅ کوم په دې باور نه لري دا غیر هم انساني عمل دی هم غیر اسلامي عمل دی بی فرنګي عمل دی دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ مینه ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري داسې اضافي شاید نه باید چې داسې کارونه خلکو کوي دغه ته باید ارزښ ورنه کې د خبرو ته دغه عمل نه راو
خوګوریدونکو دا چې ولی ځینی خلک منفی انګیرنی کوي د ډیرو منفی باورونو بد اغیز پټولنه او کورنۍ باندې څه او د دې عمل د مخنیوي په منظور کوم حل لارې موجود دي د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو
سات علمړې پښتنه ودا چې ماتره کوچې پازینو کورنۍ کې غلط باورونه دي یان ګیرینې دي چې مثلا وایي چې د پخولا سونو کانی او زما خلې چې خامو خادي او زای راځي یا د سې شنبه پورز دا کار مو شروع کوي هر کار شروع کوي د سې شنبه پورز مو شروع کوي ځکه چې پخېمانی لري دا باورونه ولې پازینو کورنۍ کې پیدا کیږي
دا یو ډیر زول سبق دی ژوند الته ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده سبق ده هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخانی هغه معمولا په دوه خرافه هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري د مورد
دا غان ګیرنو تکرار په کورنۍ کې د ماشومان په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي اول خدای وایم چې کومه دا غان ګیرنو کو دا تاثیر کوي مثلا ماشوم کلی خوري انا ورته وایي چې مخ خورو کینه نه چې جنگ کوي او پټکه پیږي کنځه ورته کوي په سل رټي او مور یې غن راځي خپل خوښ ته وایي چې ولې وه او ماشوم د دپټ پیږي هغه ورته وایي چې د تب څه خوده ما مسایده په دې منځ کې تی سر جنگ کوي چې تی بیا وایي چاغین ما ویل و چې کلین څو خوري جنگ کوي ډیر خلک وسوسه سیکری دی ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړی دي د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دي د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړی ده بس دا انګره نه دي کنه د خو کوټکی دي چې کوی مونږ دا غت دي چې زمو کو ژوند زمو کورنۍ ژوند زمو اړیکی او زمو رابط خرابي هغه ماشوم هم خرافت کی یعنی اوس غوړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه خرافت کی
دا غو غلط باورونه تک ټولن ته کوم مشکلات وزیکه
دی اروپون نظر د نړۍ ټول خلک خرافات دی نړۍ ټول انسانان خرافات دي اما هغه چې فکر کوي خرافات نه دي هغه لیک خرافات کله چې په کورنۍ کې خرافات ته ونګرین ډیر سي ماشومان باندې غیز ډیر سي په لویانو غیز ډیر سي خلاصا د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږه تغیرات ونه سو منلای مونږ رشد ونه سو کولای مونږ موافقه ونه سو او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولدا کار د سده ولدا هغه باید څه وکړي هغه د څه کول پکار دي
او دوی کولای شي چې لړیر وړو وړو خرافات ویره شروع کړي مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړه کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و ل دیني اړخ هم کوم اساس نه لري بل خراب رپیږي د سترګې یا مثلا کله پښې لګیدلو مسله راغله دا وړو وړو خرافات دی ولا منځوي سي د کورنۍ باید کار وکړي هم د اوسې لکم چې په خپل فیسبوکو کې خپلو ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګټ کې را پیدا دي کې او هغه د تفصیل کې ولما ځري وسی او دا ومني چې دوی خرافات دي
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پېښنات کوي تاسو د دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلا کبيخي لمای نه نسی لڅ خرافات دي شي
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فاکتورونه او ځینې خاص کریکټرونه مسول دي زه یې لکم له خپلو دینی علما او روحانيونو نه چې په خپلو خطبو کې په خپلو ماویزو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک یعنی مو کولای سو په دې برخه کې خپل مولوی صاحبانو نه کومک خوړو یو دویم هغه مکاتب او هغه خونځي چې علمی اړخه له سری اړخه زموک نسل ته بچو ته روزنه ورکي غوی به له فرهنګي اړخه او له انانوی اړخه ځینی خرافات لمنځه ویسي ترڅنګ له رسولانو هله کومه چې د دینی علماو په مرسته د ټولن په هانو په مرسته د روشن فکرانو په مرسته د عالمانو په مرسته د پهونو په مرسته د خونې او روزنې د متخصصونو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوګونو ته ورسي تر څو منځل ورسي تر څو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینی او صادقه ټولنه شو
دونکو راځي چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نور ته په عمل کې وخیو په همدې هیله د دې ونې خبرونه هم پای ته رسو تر بیا ښه وخت
درڅ خطلم
درد میوان قتل و می بخا درد ختلم درد میوان قتل و می بخا غگی دن شم درد می دیر و جدل و می بخا غگی دن شم درد می دیر و جدل و می بخا چپے کے دل مادر تا